منعبودن کشت کوکنار در افغانستان، کشت‌های زراعتی و پرورش گل‌های زینتی افزایش یافته است و برخی از دهقین برای صرفه‌جویی از مصرف آب تلاش دارند تا روش آبیاری قطعی را رشد و نهادی نکنند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاه داریم به بدیل معیشت در افغانستان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه این هفته خوش آمدید. حکومت طالبان در افغانستان سال گذشته میلادی یعنی سال 2023 را در عرصه از بین بردن تولید مخدرات پردستاورد خواندند. ایالات متحده و سازمان ملل متحد نیز تایید می کنند که به دنبال دستور رهبر طالبان مبنی بر منع کشت کوکنار در افغانستان، این کشور شاهد یک کاهش چشمگیر آن بوده است. رهبر طالبان در اپریل سال 2022 کشت کوکنار را ممنوع اعلام کرد. برای امرار معیشت، دهقانانی که در گذشته کوکنار کشت می کردند، اکنون به کشت های زراعتی رو آوردند. در عین حال، برخی از دهقانان در ولایت هرات به هدف ماشینی ساختن زراعت در تلاشند که روش آبیاری قطره‌ای را نهادی نکنند. این دهقین استفاده از این روش را در صرفه‌جویی از مصرف آب مؤثر دانسته و میگویند که خشکسالی‌های چند سال اخیر آنان را وادار به استفاده از روش آبیاری قطره‌ای کرده است.
بهروز رحیم‌زاده فارغ رشته زراعت میگوید در تلاش ماشینی ساختن زراعت است. او در بیش از 50 جریب زمینش از روش آبیاری قطره‌ای کار گرفته است. در بخشی از این زمین‌ها بادنجان رومی کشت کرده. به گفته این جوان کشاورز، آبیاری قطره‌ای در صرفه‌جویی آب و افزایش محصولات زراعتی مؤثر تمام می‌شود. او دهقانان را به استفاده از این روش در کار کشاورزی تشویق می‌کند.
کشت با انجرومی هم یک کشت آیدزای خوبیه و میتونه بدیل خیلی خوبی برای کوکنار باشه، از آیدات خوبی برخورداره، خصوصا موقعی که ما بیم اصولی قطره‌ای و با سیستم مارچ اینا رو کش کنیم.
بهروز رحیم‌زاده میگوید یکی از علتهای اصلی رویاوری او به استفاده از روش آبیاری قطره‌ای در کار کشاورزی خشکسالی های چند سال اخیر بوده است.
علاوه دیگه خوبی های آبیاری قطره‌ای اینه که ما کود خیلی راحت میتونیم به زمین خود تزریق کنیم. خیلی راحت، مثلا اگر کسی با روش سنتی کود دهی کنه، دو روز سه روز یا یک روز حداقل چندین نفر لازمه تو کود پشی کنن یا طبقه بوری کنن، ولی در این سیستم ما مخزن کود داریم و سیستم وینتوری داریم. او کوده که مقدار کمه با وینتوری استفاده میکنه. حالا آبیاری داخل زمین تزریق میشه، وقتی ما خواسته باشیم کوده به زمین بدیم، فقط با نیم بسته کردن شفلکه کاملا وینتوری فعال میشه و این وینتوری کوده داخل این سطل تزریق میکنه داخل سیستم آبیاری قطره ایم.
او در بیش از 30 جریب گندم خود نیز از روش آبیاری قطره ای کار گرفته و میخواهد که در سال آینده این روش را در سایر کشت ها نیز استفاده کند.
شما اگه در مزرعه پویستان ببینیم، موثریت آبیاری قطره حتی در گندم هم میبینیم که چقدر محصول یک دست یک نواخت و با تناج بالا و خوشه طول خوشه بالاتر که حدوداً 20-25 سانت طول خوشه همین ورایتی های داخل هرات ما شما رسیده.
استفاده از روش آبیاری قطره‌ای بیشتر در زمین های سربسته و گلخانه ها مروج بوده، اما در یک دو سال اخیر برخی دهقانان تلاش کرده از آن در سایر زمین ها نیز استفاده کنند.
ده طالبان و ده حکومت لخوا ده کوکنار و لبندیس چخوروسته پا هرات ولایت که یو شمیر کروندگر ده کچالو کخت مخه کرده. ده کروندگر وایی چه لده کخت چخه خا گتا پورته کرده. لبل خوا ده هرات ده کرن ریاست چارواکی وایی چه سک کال پا ده ولایت که پا چباند زر هکتار از مکه کچالو کرل شویدی. صفیولا احمدزای پا ده اره ریپورت لری.
دا دوهم کال دی چه غلام الدین پا چلور جریب از مکه بانده ده کچالو کخت کرده دی. وای تیر کال یې ښه ګټه ترې ترلاسه کړی و، ځکه سږ کال یې هم د کچالو کار کړی دی. دای دې کچالو په دې کروندې کې 12 تنه کارګرو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده.
اون ته این سال دو سال که کچالو میکاریم، او سال به زمین پایی بکشتیم تقریبا 5 لاک ورزیدم و ایزازی بشد، اما این سال هم دیگه روزی با خدا اطلاع کده که معلوم نیه.
ده کچالو کروندگر وایی که ده حکومت لخوا دوی سر ده کیمیاوی کود او ماشین حالاتو پا برخه که مرسته وشی، دوی کولشی ده خپل ده کخت و تولید کچال ورکری او یو شمیر کسانو ته ده کار زمینه هم برابر کری.
ما فعلا 5 جریب کچالو میکارم، اگر دولت به ما ترکتو لیوده که بیا اینجا خرم همکاری کنه تو خون بده شوره بده، ما میتونیم مثلا نگاه بیواز 5 جریب 50 جریب بکاریم. ما فعلا خون میتونیم 10 تا 20 آدم غریب برم کار دیم.
پا همدیال که ده هرات ده کرنی ریاست وای چه سکال پا دی ولایت که پا چبان ده زر هکتار از مکی که کچالو کرل شویدی. دار یا ست زیادوی چه دوی حدث که وی پا هرات ولایت که ده کچالو کخت ده ودور کری.
فعلا در شرک صنعتی هم فابریکات به ارتباط پروسس چپس فعال هم لاقل بشه که به صلاح تولیدات خود ما بتونن به شرک صنعتی داخل عزیز ما برای کارخانه دارا ارائه کنن تا باشه که از تولیدی خود هرات استفاده بیشتر کنن.
ده طالبانو لخوا ده کوکنارو لبندی سرسم یو شمیر کروندگر نورو کختونو تمخه کرده. خود دا کروندگر تل نیوکه کوی چه ده طالبانو حکومت لخوا دوی سرم رسته نده شوی او ده طالبانو حکومت کروندگرو تا ده کوکنارو ده بدیل کخت پا ورکولو که پاتی را غلیده ای. صفی الله احمدزی، امریکا غگ.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
شمال از دهاقین در ولایت بامیان صنعت گل و گیاهان زینتی را بدیل مناسب کشت کوکنار دانسته و از حکومت طالبان می خواهند که آنان را در این راستا همکاری کند. از سوی هم مسئولان محلی حکومت طالبان در بامیان از تلاش ها به منظور توسعه این صنعت در سال جاری خبر می دهند. لطیف الله یعقوبی گزارش می دهد.
حسیب الله با سرمایه بیش از 700 هزار افغانی دو گلخانه را در مساحت 2 جریب زمین ایجاد کرده است. او که در کنار خود برای 6 نفر دیگر نیز فرصت کار را فراهم ساخته، صنعت گل را بدیل مناسبی کشت کوکنار می داند.
دیگه فعلا در بامیان دو گلخانه دارم، در شمالی هم گلخانه ما هست. این مسلک ما سالانه آید کزی می گیریم 3 لک 4 لک برابری از دیگه این مقام ایشه. اما به مردمی که کشت مواد مخدر میکنن یه از که از کشت مواد مخدر خودداری کنن، به عوض از او گل بشانن، چرا که گل مفادش هم خوب است و مواد مخدر خودش هم میفهم یک کار خلاف است، یک کار غیر قانونی است، به نقص انسان هست.
فیض الله نیز حدود 1 دهه می شود که با سرمایه 200 هزار افغانی مصروف گل پروری است. او از حکومت طالبان می خواهد که دهقانان را در این بخش همکاری کند.
دولت قطع مردم هم کار باشه که کمی جوانای ما کم بشدمه گل و گلخانه و می سرسبزی نمی چیزا دسترسی پیدا کنه. خیلی خوب است. تو خود درست نیست برادر امی در جای همون تو چیزا امی گلا سرسبزی شه گندم کشت و کار شه، یک چیزی که در نفع مردم باشه.
مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت بامیان میگویند که آنان در سال جاری صنعت گلپروری را در این ولایت توسعه میدهند.
در ولایت بامیان تقریبا به حدود 502 گلخانه ایجاد شده و از جمله 125 گلخانه که امسال بخیر پلان داریم جور بکنیم و گلخانه هایی است که فعلا در دسترس دهقان قرار داره و از او استفاده خوب و بهتر میکنه.
هرچند کشت کوکنار در چند سال گذشته در ولایت بامیان کاهش یافته، اما دهقانان همواره از نبود برنامه های حمایتی حکومت طالبان شکایت داشتند. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
علاوه بر گل و گیاهان زینتی، علاقمندی برخی از زمینداران بامیان با ایجاد فارم‌های بادرنگ نیز افزایش یافته است. این زمینداران کشت بادرنگ در گلخانه‌ها را بدیل مناسب برای کشت کوکنار می‌خوانند.
سلیمان این گلخانه بادرنگ را با هزینه 10 میلیون افغانی در مساحت 27 جریب زمین ایجاد کرده است. او ایجاد این گلخانه ها را بدیل مناسب کشت کوکنار می داند.
کار سن، کار حلال، کار پاک، فایدهش معلوم است، رزقش معلوم است. انشالله تعالی در کار خیر فامیلی برکت می باشم. انشالله تعالی فامیلی فارم بادرنگ شوه، باغای سیب شوه، دیگه مثلا دیگه کارا شوه. انشالله کلش فایده داره. خواهد بود که فامیل کار ناسم باشه، کار سم باشه. خوب است انشالله.
محمد نعیم یکی دیگری از گلخانه‌داران آب و هوای ولایت غزنه را برای رشد این صنعت مناسب دانسته و به گفته او به همین دلیل در سالهای اخیر میزان گلخانه‌ها در غزنه افزایش یافته است.
از کابل بعض فارم‌دارا آمده به اینجا، کابل اونجا بند شدن بعض جا به خاطر کمبودی آب. غزنه امسال سال در سال خیلی زیاد میشه، تقریبا 50% در سال فارم زیاد میشه. فایده فارم خیلی زیاد است نسبت کوکنار، به خاطر اینکه کار حلال است کار فارم و کار کوکنار کسته کار حرام است خوب نیست.
با این حال نبود داروهای با کیفیت برای آفت زدایی محصولات زراعتی و نبود بازار مناسب برای فروش از مشکلات دهقانان در ولایت غزنی است. مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در این ولایت از تلاش ها به منظور حل این چالش ها سخن می زنند.
مشکلاتی که فارمدارا داشتن خوشبختانه بیشترشان حل شده است. همچنان در قسمت بازاریابی و فروش این محصولات هم خوشبختانه ما سالهای قبل با مرکز این موضوعات یادآوری کردیم تا بتانیم از طریق مرکز به خاطر بازاریابی و فروش محصولاتشان یک بازار مناسب را پیدا کنیم.
بر اساس آمار ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت غزنی بیش از 2000 گلخانه بادرنگ در این ولایت وجود دارد که تولید سالانه آن حدود 40000 تن بادرنگ می شود.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های انتیش لینک و سایفن، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن انتیچ لینک، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و انتیچ لینک را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
افغانستان که لا هم یو زیاد شمیر کسان په نشو اخته دی چې دوامداره درملنې او سالم مصروفیت ته اړتیا لري، خداکار زیاتو امکاناتو ته بیا اړتیا لري. د طالبانو د حکومت مسؤلین وایي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د کال د 60000 معتادینو د درملنې او ساتنې ظرفیت لري، خو پلان لري چې دا ظرفیت آن تر دوه چنده لوړ کړي. نور حال با محمد ابراهیم مومند څخه واورو.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت اړوند د نشې توکو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې په هر ولایت کې د معتادینو لپاره مرکزونه برابر کړي دي. د نشې توکو سره د مبارزې معین عبدالحق اخونزاده همکار وایي چې تا تازه په مزار شریف، بدخشان، اروزگان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د معتادینو لپاره مرکزونه جوړ کړل.
تر اوسه خو موږ د شلو زرو معتادینو لپاره گنجایش درلودې، خو اوس موږ د شلو زرو څخه دای زمو معتادین تر ډیر زره څلور زره پر پورته سي، ځکه موږ په هره ولایت کې وزید لپاره مرکزونه ایجاد کړي دي او هلته مرکزونه مو ورته برابر کړل. یعنی مخکې مو په مزار کې د 200 کسانو مرکز درلودي، اوس د 0 کسانو لرو. په کندوز کې مو مخکې داسې بیخي مرکز نه درلودي، اوس هلته مو د 0 کسانو مرکز لرو. همداسې په بدخشان کې مو مخکې ځای نه درلودي، یو کوچنی شپخانه، اوس هلته مو غټ ځای ورته برابر کړل.
د عبدالحق اخونزاده په خبره په پلان کې دی چې د جلال آباد سلبي سرز روغتون هم په یو ستر ضربي سرز روغتون بدل کړي، چې ورسره به د معتادینو د درملنې ظرفیت لوړ شي. خو په کابل کې خاریان له درملنې سره سره معتادینو ته د کسب و کار د زمینې برابرول هم اړین بولي. هغه څه چې زیاتره معتادین د درملنې وروسته غوښتونکي دي،
دا معتادینو لپاره مهمه ده چې دا مخکې سرنوشت معلوم نه، باید دا اوس د شفاخانې جوړ شي، د دې تداوی وشي، دا ویل شي د تباید چې د تداوی وشي، د تباید او کار مسلک دی برابر شي، حیاتی څه نور کار چې دی خپل په کار باندې بیرته خپل مصروف شي، کدی مصروف نه شي چې بیا نه شي راوځي، کله دا ویل شي به کاری بیا نه نه شو دی دغه تاول لګا چې دا د توخت نو بیا ما کار برابر.
هر کدومش که در هر بخشی که چیز دارن علاقه مندی دارن، دولت ایره باید زمینش مساعد بسازه تا که دیگه نفقه فامیل خود اینا پیدا کرده بتونن، که به خاطر که اینا فامیلشون از اینها نفقه فامیل که پیدا کردن اینا بیکار نمونن، فامیلشون رو به مواد مخدر نبره دیگه، شان دیگه اولادشان دوزی نکنه، اولادشان در سر سرک نباشه.
دو یادونه ورده چی د شمیرو لمخه افغانستان کې اوس مهال نږدې 4 میلیونه معتادین شتون لري، چې دا کار دوام در نه لري، مرستي او ظرفیتونو ته اړتیا لري، چې خای کل نو وفونیسی. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
په بادغیس کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو له تیر یو کال را په دې خوا څه باندې 200 کیلوګرامه مختلف ډوله نشه یي توکي نیولی دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي ټینګار کوي چې باید د مخدره توکو د کاروباریانو سره جدي چلند وشي.
د بادغیس په ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي د یو کال په موده کې د دې ولایت له مرکز ولسوالۍ څخه څه باندې 200 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوي، او یو شمیر کسان هم د مخدره توکو د پلور او قاچاق په تور نیول شوي دي.
د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت مسؤلینو 101 کیلوګرامه مختلف نوع نشه یي توکي مواد کشف کړي او سوځولي، او همدارزې شپږویش ټنه عمان د یاد ولایت د قادس جوون خورماچ او تګاب عالم او بالمرغاب ولسوالیو کې کشف کړي او لمیان ځای وړي. د یادونه ورده چې په تیر کال کې 3000 جریبه ځمکه د نشي توکو د کښت څخه پاکه شوی، او همدارز د دغه جرمونو په تړاو 2 تنه مجرمین نیول شوي چې اړوند محاکمو ته سپارل شوي.
لا بلې خوا د بادغیس ولایت یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د مخدره توکو د پلورونکو سره جدي چلند وکړي تر څو ځوانان د نشه یي موادو دام ته ونه لویږي.
درباره مواد مخدر کوشش وکړم دیگه، مواد مخدر در افغانستان کار نشه ان شاء الله. خصوصا باطس الحمدلله فعلا کلن مواد مخدر کشی الحمدلله به حال گم شده، تقاضا می کنم چون دیگه کار نشه ان شاء الله.
تلاش کنن که همین معتادان بیشتر جمع آوری کنن، با کلینیکا برن تداوی کنن، و همین امروز همین مردم ما که در بادغیس به همین مرض مبتلا شدن و از بین برن.
سربیره پرده د بادغیس ولایت د طالبانو امنیه قومندانۍ زیاتوي چې د یو کال په موده کې سلګونه په نشه یي موادو روږدي هم راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته لیږلې دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې
هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ می گویند که صادرات شیره هنگ در تناسب با سالهای گذشته کاهش یافته و این امر سبب شده که کاروبار این گیاه دارویی در بازارهای ولایت بلخ کمرنگ شود. جواد درویش گزارش می دهد.
در حالی که شماری از کشاورزان ولایت بلخ در سالهای اخیر به کشت انغازه یا هنگ را آورده، اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت از کاهش صادرات گیاه هنگ و رکود بازار آن در یک سال اخیر خبر می دهد.
امسال تا جایی که ما از بازار آگاهی داریم و کسایی که تجارت هنگ را می کنند نظر به او تخمینی را گفته می تونیم که امسال صادرات هنگ چندان خوب نبوده.
فروشندگان انگوزه در ولایت بلخ می گویند کاهش صادرات هنگ تأثیر مستقیم بر قیمت آن نیز گذاشته و به آنان زیان رسانده است.
مدت دو سال می شود که هنگ بازار خود کلان از دست داده، دیاقین متضرر شده.
با گفته او اگر حکومت طالبان در قسمت رفع مشکلات فراراه صادرات هنگ اقدام نکند، دهقانان دوباره به کشت مواد مخدر رو می آورند.
اگر این توجه درباره بازاری از این نشود، خرید و فروشی از این نشود، دولت اگر توجه نکنه، امارت اسلامی احتمال داره که مردم باز هم به مو قسم سابق اینگاه خود از زمین بکشه.
اما مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ دلیل کاهش صادرات گیاه هنگ را تولید بیشتر از تقاضای بازارهای خارجی می خوانند.
یک نرخ خوبی در بازار جوانی در کشورهای هندوستان و جا فروش ها داشت، داخل زیادتر رجوع کردن به کشتی ازی در زمین های دیگه حاصلخیز و ایجا شروع کردن، در حالی که ظرفیت خریداری کشور هندوستان سالانه 700 تن است و این مقداری که فعلا ایجا زرع شده از تقاضای از اونها زیادتر است.
گیاه هنگ یا انغوزه بیشتر در ولسوالی های چهاربلک، چهارکین، مارمول، دولت آباد، شلگره، بلخ، دهدادی و چمتاله ولایت بلخ کشت می شود و همکنون یک کیلوی آن از 2 تا 6 هزار افغانی در بازار مزار شریف به فروش می رسد. جواد درویش، صدای امریکا، ولایت بلخ.
با پروان که ده طالبان و ده حکومت امنیتی مسئولین وایی چه پا دغا ولایت که ده نشهی توک و ده قاچاقباران و پاورنده پا تیر یو کال که 115 عملیاتونه تر سره کردی او سلگونه کیلوگرام نشهی توکی نیولی دی او ورسره 140 توران قاچاقباران هم نیول شویدی.
د پروان په ولایت کې د طالبانو د حکومت د پولیسو د قومندانې بیان فضل رحیم مسکینیار امریکا اکثره به خبرې کول چې تیری وکال کې دغه ولایت کې د نشه یي توکو سره مبارزه کې 125 عملیاتونه کړي دي چې 1530 کیلوګرامه تریاک، 140 کیلوګرامه چرس، 1.5 کیلو هیروین، 2.5 کیلو شیشه، 200 ګرامه کریستال او 8000 تابلټ کاغولې له 140 تورونو قاچاقبرو سره نیولې دي.
د پرون ولایت امنیت مننه اړوند نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تیریو کال کې د 125 په شمیر عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي توکي چې د غلو جملې څخه 1530 کیلوګرامه تریاک، 140 ګرامه چرس، 1.5 کیلوګرامه هیروین، 2.5 کیلوګرامه شیشه، 200 ګرامه کریستال او 8000 تابلیت کاسیو توای نشه یي ګولۍ او 1200 د زیکاپ تر نامه لاندې ګولۍ نیولې دي.
خو د پروان ولایت اوسیدونکي که څه هم منی چې اوس مهال په دغه ولایت کې معتادین او ساقیان نشته، خو بیا هم تر دې د زیاتو اقداماتو غوښتونکي دي.
فضل خدا ساقیا خو که اصلا وجود نیست، با آمدن امارت اسلامی ساقیا را هم چه جمع کردن، امکان نداره. فعلا معتادین هم نیست و آرزوی مایی از بقیه بسنده نقب بکنن، کوشش بکنن که دیگه هم کوشش زیاد بکنن در پروان که همی معتادین گم شود تا ای یک عادت بعد بگویم یا پدیده بعد از پروان گم شود که به نسل آینده مایی سراحت نکنن.
دولت ها مکلف وی هستند که باید همه مرزا را باید محکم بکنن، استقبالات را باید نحوی تقویت بکنن که بتونه همه مواد مخدر باید ریشکن شود. حتی کشتش دیگه اجازه داده نشد افغانستان. قاچاقبرش باید به وجه احسنش باید به مجازات درست برسه ای که دیگه استفاده نشه.
که هم طالبان رو پا افغانستان که در تریاکو کخ من کرده، خلا هم در نشهی توکو در پخوانه و زیرمو دشتون اندیخنو در سنگ لگوانده و هیوادونو چخه افغانستان تا نشهی توکی ولی دیگی. محمد ابراهیم اومد، امریکا غاگ.
وحید لا چې له کلونو راهیسې د کابل په جنوب کې په دهقانۍ بوخت دی، دی وایي په دې وروستیو تیرو کلونو کې وچکالۍ سخت ځپلی دی. خو سږ کال په هیواد کې په کافي اندازه اورښتونه سوي دي چې یو سلوي خپلو کرل سویو ځمکو ته تمه پیدا سوې ده.
او په دهقانۍ دلته بوخت یو، دغه ځمکې چې ګوري موږ شاوخوا دلته کچالو، پیاز، دغه رشقه او ګندنه دلته کرل کیږي.
وحید لا وای په په هیواد کې بیلابیل نشه یي توکي کرل کیدل چې اوس خوشبختانه اکثره بزګرانو له کوکنار کرلو لاس اخیستی دی.
اوس ماشاءالله افغانستان کې کوکنار نه کرل کیږي، دا بند شوي دي. په ټولو ولایتونو کې مخکې کرل کیدل، فقط فایده به یو کس ته وه او ضرر به ټولې ټولنې ته، خارج ته، خپل د افغانستان خلکو ته ډیر زیات معتادین مونږ درلودل. نو مونږ دا هیله کوو د ټولو بزګرانو څخه چې نور دغه هغه دیونه کې دا کوکنار دیونه کوي، ځکه ټولنې ته ضرر ده او خلکو ته ضرر ده. او پیسې هم حرام دي، حلال پیسې نه دي، ځکه چې هغه مضر شی ده. بزګرانو څخه غواړو چې کچالو کری، غنم کری، هم پیسې حلال دي، هم برکت ګوري.
وحید لا ته افغانستان د اوسنی حکومت څخه غواړي چې د بزګرانو ستونزو ته دې جدي پاملرنه وکړي او سیاتوي چې په هیواد کې دې د زراعتي اوبو مهارولو او مدیریت ته هم خاصه پاملرنه وکړي.
د اوبو مشکل شته، د تخم اصلاح شوي تخمونو مشکل شته، چې دغه مشکلاتو ته رسیدګي وشي، دا ویلې بندونه جوړ شي. د افغانستان اوس د مونږ اوبه نغزا کیږي، پاکستان نور ځای ته ځي، دغه ته بندونه جوړ شي. ځمکې چې اوس مونږ ښه پریمان او به افغانستان لري، خو همه استفاده ترې نه کیږي. د افغانستان ټول به خارج ملکو ته، نور ځایو ته ځي، ایران ته ځي، مثلا پاکستان ته ځي. داسې بند نشته، بندونه چې که جوړ وي نو دهقان ته هم خدمت شته، ځمکې به هم خړوبه وي، مونږ د اوبو د مشکل څخه ملیږو. او که دا بندونه جوړ نه شي، مشکلات د افغانستان ډیر زیات دي.
د کارپوهانو په وینا کې چې د افغانستان د طبیعي او باراني اوبو مدیریت وسی، په اکثر ولایتونو کې به د کروندګرو د زراعتي اوبو صنعت ستونزې هوارې سي. لیمه هوتک، امریکا غا، کابل.
هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
خبری ټولګه کې د سیمه ایز اتصال لپاره هڅې افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان په هرات کې د یو نړیوال لوجستیکی مرکز د جوړولو نیت لري. امریکا کې ټاکنیز کمپاینونه د ولسمشرۍ د ټاکنو یو نوماند ډانلډ ټرمپ وایي کبریالی شونو د کار په اول ورځ به پر ځینې اکثریت مسلمان نفوذ لرونکو هیوادونو سفری بندیزونه ولګوي. او د نجونو د تعلیم ناڅرګند برخلیک، یو افغان فلم جوړونکی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د سفر پرځ کې د افغان نجونو د تعلیم لپاره غږ وچتوي. نجیبه نوری چوک ده او څډول مبارزه کوي. السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د می څلور منیټه ده. تاسو دا زموږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه احمد شکیب یم. افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان په پام کې لري چې په هرات ولایت کې نړیوال لوجستیکی مرکز جوړ کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د دې مرکز د جوړېدو لپاره درې هیوادونه په ګډه پانګونه کوي. دغه مرکز د جوړېدو خبر په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون IFRC خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی.
طالب چرواکی وای په پام کې د چې د افغانستان په هرات ولایت کې یو لوجستیکی مرکز جوړ کړي. دا مرکز د افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان هیوادونو په ګډه همکاري جوړیږي چې هدف یې د مرکزی آسیا څخه د روسیې د تیلو په ګډون د صادرات لپاره د یو لوی لوجستیکی مرکز جوړول دي. ویل کېږي چې تر راتلونکو دوه میاشتو بعد د یادو هیوادونو تخنیکی ډلې دغه مرکز د جوړېدو په اړه رسمي پلان چمتو کړي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات یا در محوطه شهر هرات انشاءالله توافق شد که یک مرکز بین‌المللی لوجستیک انشاءالله با همکاری هر سه کشور ایجاد میشه و در این قزاقستان هم سهم خود و سرمایه گذاری خود می داشته باشه، ترکمنستان هم می داشته باشه و ما هم می داشته باشیم.
طالب چرواکی وایی په اوس وقتی زیاد تمرکز در روسیه در نفتی مواد پر صادراتو ده او قزاقستان هم لیوال ده چه در ترغنده او سپین بولدک بندرون للاری در سویلی آسیا بازارون تا مالون صادر کری.
کشور روسیه اعلان کرد که ما 50 میلیون تن مواد نفتی را ما هدف می گیریم، روان می کنیم به کشورهای جنوب آسیا و به این برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی دارن و زیادتر شاید راه های بدیل هم داشته باشه. ما خواستیم، هر سه جانب خواست که روی موضوعاتی که ما بتانیم امو واقعیت امو هدفی که افغانستان سال هاست در روی شعار است که افغانستان یک نقطه وصل آسیای شمال و جنوب است، این را به حقیقت بدل کنیم.
خود اقتصادی چاروییوش مرشنون که په هرات ولایت کې د نړیوال لوجستیکی مرکز جوړیدو ته د شک په سترګه ګوري. په واینا په سیمه ایزه کچه د هیوادونو ترمنځ همکاری نشته.
افتتاح چنین پروژه بزرگ و اعلام همکاری اقتصادی روسیه و ترکمنستان دستاورد بزرگ اقتصادی است، ولی به خاطر عملی شدن از این پروژه سه مشکل اساسی وجود دارد. مشکل اول مشکل تمویل است. که دولت افغانستان به تنهایی قادر به تمویل چنین پروژه بزرگ خواهد بود. مشکل دوم موضوع بحران سیاسی جنوب آسیا است و مشکل سوم مشکل تحریم ها است که با وجود تحریم های پاکستان و هند در عملی شدن از این پروژه کمک خواهد کرد.
بلخوا د سر صلیب او سر مشتي فدراسیون خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. دا فدراسیون وای وخت او بودجه دواړه په ختمي دودي او ایوي نوي کړنلار ته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی. بلخوا ډیری میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي او آن د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکونکي هم وزګار شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
افغان خبریالان وایي چې لا هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي او د طالبانو له لوري پر رسنیو له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي. که څه هم طالب چارواکي د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي، خو د آزادو خبریالانو د اتحادیې مسؤلین وایي چې خبریالان لا هم پر رواني لحاظ له ستونزو کړي. د بل خوا د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي چې د په محدودیتونو او د خبریالانو په نیولو سخت خوابده او اندېښمن دی. نورحال د شمس آریان په ریپورت کې.
د مې درې مچ در رسنیو د ازادي لنډیوالې ورځ سره برابر ده. په کابل کې وشمیر خبريالاند دی ورځ د منځنی په مخه راټول سوی دي. که څه هم د خبريالاند تیر کال په پرتله وزت شګنی، خو په خبره چلا هم په افغانستان کې پر رسنیو لګیدل محدودیتونه پر ځای پاتې دي چې تر ډیره د رسنیو مفهوم تر سوال لاندې کړی دی.
لرسنیو باید د حقایقو د خبرولو حق وانخصل شي. که چېرته د لرسنیو د حقایقو د خبرولو حق وانخصل شي، بیا رسنیو کوم مفهوم او کوم معنا نه لري. زمونږ هیله ده چې حکومتي ادارې یا اماراتي ادارې پر وخت اطلاعات لرسنیو سره شریک کړي، د رسنیو پر وړاندې کوم محدودیتونه دي هغه پاتې ورسیږي، او دغه راس اقتصادي او مالی ستونزې حل شي.
طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ځینو خبريالانو پر کار هم زیات بندیزونه لګولې دي. ځینو خبريالانو وایي چې د شونځیو بندول دي ته هم زمينه برابر کړي چې پراتلونکي کې به د ځینو خبريالانو ځای تر ډیره خالی وي.
اولین چیزی که میتونه دولت افغانستان انجام بده حفظ کردن خبرنگارای دختر در زمینه یا در محوطه اطلاع رسانی است، به خاطر از اینکه در حال حاضر درس و تحصیل برای دخترها وجود نداره. پس اگر این نسل و اگر این بخش و یا این دخترایی که امی لحظه در بخش اطلاع رسانی کار میکنن اینا نتونن کار بکنن و ادامه بدن، پس جایشان طبعا خالی میباشن.
بل لورته د آزادو خبريالانو د اتحادیه مسؤلین وایي چې په اوسنوي حالاتو کې د افغان خبريالانو لپاره تر اقتصادي ستونزو رواني خوندیتوب اړین دی. دغه مسؤلین وایي چې په مرکز او ولایاتو کې د خبريالانو رواني ستونزو ته باید پاملرنه وسی.
یو څه چې مرکز او ولایاتو کې خبريالان ورته ډیر اړتیا لري، کچېر اقتصادي ستونزې هم نوي، کچېر اطلاعاتو ته لاسرسی و هم وي، خبریال رواني مسؤلیت ونه لري، روان آرام نه وي، هغه به نشي کولی چې په ښه توګه یو خپل کار ترسره کړي.
خو بل لورته طالب ویاندویان ځانونه په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن ګڼي. دغه چارواکي وایي چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې مثبت بدلون راغلی دی.
عدم هماهنگی یک مشکل بسیار بزرگی است که بین رسانه و بین مسئولین، البته الحمدلله در مرکز خیلی هماهنگی خوبی ایجاد شده. ارزش رسانه ها، ارزش آزادی بیان، ارزش و حق دسترسی به اطلاعات به همه ما شما معلوم است. الحمدلله بسیار تغییرات مثبت را ما شاهد هستیم.
بل لورته د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغان خبريالان له خپل بنسټیزو حقونو محروم او د تیر کال په پرتله زیاتو محدودیتونو سره مخ و. د مې درې مچ در رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې منځل کیږي. افغان خبريالان هم هیله لري چې راتلونکي کال پورې پراته خندونه لري سي. دا چې طالب چارواکي به څومره د رسنیو ارزښت تجربه پاتې سي لا څرګند نه ده. شمساریان امریکا ژغ.
په بریتانیا کې د افغان خیریه ټولنې مشر محمد فهیم ځازه په دې وروستیو کې د بریتانیا د شهي کورنۍ لخوا معتبره جایزه ترلاسه کړې ده. ځازي امریکا غک سره د مرکب ترڅ کې ویلي چې د دې جایزې ګټلو په هواد کې میشتو افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی کړی ده.
په دې وروستیو کې تاسو وکولای شول چې په بریتانیا کې د هغه هواد د پاچا لخوا نه د غوړه خدماتونو لپاره تاسو تر سره کړی دي د ستاینې یو مډال ترلاسه کړی. لومړی کوم زمونږ لیدونکو ته د دې مډال په اړه معلومات وړاندې کړئ.
مانا پیسې صاحب، دا مډال د برتانیا پاچا چارلز لخوا ماته تیر کال د خو کړنو د اجتماعي کارو په اړه راکړی شو، او بیا تیرونه د هغې خور لخوا ما ترلاسه کړو. دا هغه خلکو ته ورکول کېږي چا چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي، او هغه اړو خلکو سره چې ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي زموږ د کارو د وجې نه، هغوی ته ورکول کېږي، البته د ارزیابۍ او پلټنو نه وروسته.
ډېر ښه. د مډال ارزښت شی دی کوم زموږ سره معلومات په اړه شریک کړئ.
که څه هم دا مډال کوم مادي ارزښت نه لري، خو معنوي ارزښت یې خورا زیات دی، ځکه چې دا د هواد په سطحه د غټو مډالو لخوا دی چې د پاچا لخوا ورکول کېږي هغه خلکو ته چې لکه مخکې ما وویل چې په ټولنه کې فعال اوسېږي، په ټولنه کې اجتماعي کارونه کوي، خلکو ته خیر ورسیږي، او په خلک کارونه کړي چې خلکو باندې مستقیماً مثبت اغیزه ولري په ژوند کې، نو ځکه دا ورکول کېږي چې خلکو ته خیر رسیدلی وي.
ولې تاسو د دې مډال په اصطلاح لایق وګڼل شوئ؟ تاسو ولې درکړ شو؟ تاسو خپله څه حس کوئ؟
زه ډېر خوشحاله یم، ځکه چې دا د یو د سترو مډالو څخه ده چې انګلستان پاچاهي ورکوي خپلو وګړو ته. زه څنګه چې افغانستان راغلی یم تقریبا 2 کاله مخکې د یو کډوال په صفت، اول خپله ماته اړتیا وه چې ما سره څوک مرسته وکړي، نو همدې وجې نه زه اول مې خپل ځان لپاره چې اړتیا مې لرله خپل کوشش مې وکړو چې ژبه زده کړم، زه ځکه ځان فعاله وکړم او خپل ځان لپاره یو ژوند جوړ کما. همدې تکل کې ما وکولای شول چې ژبه زده کړم، کوه کار وکړم، ژوند برابر کړم، او بیا هیوادوال چې زما نه وروسته راتلل زما په حالت کې به څه به نه لرله او ژبه به نه وزده په تکلیف کې، ما په خپلې تجربې شریکولو سره هغوی سره مرسته شروع کړې. نو دې پروسې تر دې دمه دوام کوي، او دا تجربه مې پیدا کړه تر څو بیا د ځایي خلکو سره، ځایي چارواکو سره، کونسل سره اړیکې برابرې شوې، تر څو هغوی دا وپتهله او دا یې درکړه چې زه د دې جایزې حقدار یم. هغوی بیا معرفي کوم، دا یو خپله یو اوږده پروسه ده چې تقریبا یو کال نیسي. نو ډېر پلټنو ارزیابۍ نه وروسته چې دولت بیا پاچا ته وسپارله، او پاچا بیا اعلان کړه چې بالاخره تېر هفته ماته ترلاسه کړه.
اوس د دغه مډال ترلاسه کولو سره وروسته دینه مثلا تاسو ته کوم مسلتونه په اصطلاح په اخلاقي لحاظ راجع شوي دي د خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو لپاره؟ څه پلانونه به وي ستاسو تر لاس لاندې؟
په دې کې جایزې سره زموږ مسلط لا زیات شو، دا به که څه هم موږ ته لا انرژي راکړي، لا به موږ هڅوي چې موږ د خیر کارونه لا ګړندي کړو او لا فعال شو خپلو کارونو کې. خو دې سره یو مسولیت هم دی، ځکه چې دا مدلا وخته خلکو ته ورکول کېږي چې یو فعال وي، یو شخصیت ولري، په ټولنه کې مطرح وي، په ټولنه کې نیک کارونه وکړي. نو دا یو مسولیت هم دی، نه یوازې مډال دی بلکې یو مسولیت دی، او هغه ورځ زمن کې موږ ته پکار دی چې خپل کارونه چې دي چې موږ ته په څه کم دا مډال راکړی، هغه کارونه هم لا ګړندي کړو تر څو نورو خلکو ته لا خیر ورسیږي.
اوس تاسو په کوم ځای کې چې اوسیږئ په بریتانیا کې، هلته خلکو ته څه رقم خدمات تاسو وړاندې کوئ؟ دا خدمات مو یوازې افغانانو ته محدود دي که نه د نورو ټولنو خلک هم پکې شامل دي؟
د ښه سوال پیزي صاحب، لکه څنګه چې اولو کې زر علم ماته کوم ضرورتونو، ماته کوم مشکلاتو، افغانان چې اوس راځي یا په مخکې راغلي موږ مرسته ورسره کولای نه شي، هغوی ته هم دا ضرورتونه دي. لکه اول چې څوک افغان کډوال راشي، مختلفې پروسې دي چې دلته راځي، نوی وي، ژبه زده نه وي، چې کله د یو هیواد ژبه زده نه وي تا ته ډېر عادي شیان نه ډېر سخت کاري. نو موږ ورته دا چې موږ ورته تجربه کړې ده، ملکي اوسېږو، په قوانینو پوهېږو، په مسایلو پیګو، نو هغه ستا لار اقدار خیو تر څو اول ورځو کې هغه تا داسې مستګي او لارخونه وکړو تر څو هغه آینده ژوند په اسانۍ ستیر شي، په خپل خپل ولاړ وي.
د امریکا ولسمشر یو شمیر کسانو ته د ازادۍ نخان ورکړه ده. دا چې دا کسان څوک دي په دې اړه یو خبر لرو، خو اوس یو لنډه د ماخلو. بیا مخراغ لاس رزو نړیوالو مطالبه ته د امریکا حکومت تمل ری چې د ترتیباتو په برابرولو سره مرسته رسون کې وکولې شي ډیر ژر د سمندر لاله ری چې امریکا یې پرانیزي غزې ته بشري مرسته ورسوي. د امریکا د نړیوالو پرمختیايي ادارې او چارواکي د اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې دوی به د همدې میاشتې تر نیمایي پورې پورا چمتووالی نیولای وي. د یو اس ایډ مشر سمنتا پاور ویلي چې دوی په غزې کې د بشري وضعیت په اړه پورا معلومات لري. لزګونه کډوال د شنبې په ورځ د فرانسې په خطرناک لارو ځانونه برېټانیا ته رسولې دي. په کښته کې اکثریت سپاره کسان نارینه دي. دوی د انګلیش کانال لالارې د برېټانیا سواحل ته رسیدلې دي. د برېټانیا لمړي وزیر ریشی سوناک ژمنه کړې چې د غیر قانوني کډوالو چاره به کوي او د ناقانونو کښتو مخه به نیسي. سږ کال څخه باندې 8000 کډوال د کښتو په واسطه ځانونه برېټانیا ته رسولې دي. ټاکل شوی چې حکومت په راتلونکو نهو یا یو لسونه کې رواندا ته د ناقانونو کډوالو د لیبلو بهیر پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې 900 کسانو ته د ازادۍ نښانونه ورکړل. په دې کې هغه کسان شامل دي چې لوی نوښتونه کړي او په خپلو چارو کې بریالي دي. یو مډال مشهور لامبو وهونکي کاتي لټ کی ته ورکړل شوی دی. ولسمشر بایدن خپل ګوندی ملګری هم هیر کړی نه دی او د استادو جرګې پخوانی مشر نانسی پلوسی هم په یو نخان سټایل ده. په نورو سټایل شوی کسانو کې د امریکا ځینې پخوانی سیاستوال شامل دي. دلته په ټول امریکا کې په پوانتونونو کې د حماس او اسرایلو ترمنځ د جګړې سره تړلې احتجاجونه تر سره شوې دي. په دې ترڅ کې د محصلینو او پولیسو ترمنځ اخړاب هم شوې ده. د خطرونو سره سره بیا هم محصلین، خبريالان او د دوی سره تړلې رسنۍ د احتجاجونو رسنۍ سپوخته دوام ورکوي. په دې اړه د روبینګیس راپور پښتو ژباړې تاسو پام راګرځوم.
د نیویارک پولیسو دا اونۍ د اپریل پر 10 په کولمبیا پوهنتون کې احتجاج کوونکي بندیان کړل. خو وړاندې له دې چې دوی کوم اقدام وکړي، د نیویارک پولیسو محصلین خبريالان د پوهنتون له احاطې وویستل. محصلینو خبريالانو امریکا غک ته ویلي چې هغه وخت چې پولیسو د کولمبیا پوهنتون د هیملټن له تالار څخه احتجاج کوونکي وویستل، هلته د دوی شمېر دومره نه و پاتې چې د پیښې په اړه راپور ورکړي.
د نیویارک پولیسو سیمې ته په پوهنتون کې د موجودو محصلینو د رسنیو په ګډون د پوهنتون احاطې ته د خبريالانو ورتګ په سختۍ سره محدود کړی و. د محصلینو خبريالانو یو شمېر غړي چې د پوهنتون د هیملټن له تالار څخه د باندې موجود وو، هم په بشپړ ډول له سیمې وایستل شول. دا چې دغه محصلین په یو حساس چاپېریال کې د پولیسو د کړنو د مستند کولو لپاره هلته نه وو، دغه چاره ډېره زورونکې وه.
د کولمبیا پوهنتون خبريالان محصلین وایي چې پولیسو د بیان پر ازادۍ تیری کړی. خسره لدی هم د دغه خبريالانو فعالیت نور خلق هڅولی.
په ځانګړي ډول د کولمبیا پوهنتون راډیوي فودکاست اوریدل، زه فکر کوم زموږ د ټولو خبريالو محصلینو لپاره دا یو مرسته کوونکی درس دی چې پوسو چې رسمي روایت موجود دی. خو بیا هم موږ د دغه روایت د ننګولو لپاره زموږ راپورټ ورکولو ته اجازه ورکول کیږي.
د امریکا په لویدیز ساحل په لاس انجلس ښار کې د کالیفورنیا پوهنتون کې د شورش ضد پولیسو د فلسطینیانو په ملاتړ جوړ شوی کیم هم په سختۍ سره وځپلو. د پولیسو لخوا د اوښکې بهون کې غاز د کارولو او احتجاج کوونکو د نیولو پر مهال محصلین خبريالان په لومړی لیکه کې وو. د دوی د ورځپاڼې د راپور له مخې نامعلومو برید کوونکو د دوی پر څلورو خبريالانو بریدونه وکړل.
زه فکر کوم چې هغه څه چې دوی کوي هغه په اکاډمیکو ادارو کې د خبريالانو، محصلینو د روخانه او زیات مهم کار ارزښت روخانه کوي. دغه خبريال محصلینو او استادانو ته د دوی په پوهنتونونو کې او په ځانګړي ډول په سنوي شرایطو کې د روانو چارو په اړه تازه معلومات ورکوي.
خبريالان محصلین وای خپل خوندیتوب یې لومړنۍ اندېښنه ده. د دوی ځنې په ډله ییز ډول راپور ورکوي، نور یې بیا د مطبوعاتو اسناد له ځان سره لري. د دوی راپورونه زیاته توجه راجلبوي. د قانون څارونکو ډلې هم په پوهنتونونو کې پر روانو پیښو نظر ساتي. دوی وای چې د خبريالانو محصلینو په سترګو کې مرچ شیندل شوی، پر ربړي ګولۍ وشتل شوی او د راپور ورکونې له امله د دوی پوهنتونونو دوی ته تعذیبي سزاګانې ورکړي.
کله چې محصلین خبريالان د هو احتجاج کوونکو چې دغه خبريالان په اړه د راپورونو جوړولو هڅه کوي سره یو ځای ونیول شي، دا د ټولو لپاره یو زیان دی.
ځینې محصلینو خبري اعلانو امریکا غږ ته ویلي چې دوی یوازې هماغه څه کوي کوم چې دوی د خپلو پوهنتونونو د قیسو د نړیوال کېدو او د نورو لخوا هغې ته د ارزښت ورکولو وړاندې او د هغو په اړه د راپورونو وړاندې دوی ترسره کول. احمدالله رچیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتون کې ګوندومان ډانالد ټرمپ وایي کبیا وټاکل شي د به د خپل کار په لمړی ورځ پر ځینو اکثریت مسلمان نفوس لرونکو هیوادونو بیا سفری بندیزونه ولګوي. د ځینو هیوادونو پر اتباو سفری بندیز د ډانالد ټرمپ د ولسمشرۍ په لمړی دوره کې یو جنجالي موضوع و. ولسمشر بایدن وخت ته پر رسیدو دغه بندیز پای ته ورساوه.
د 2018 کال د ولسمشریزو ټاکنو د سیالیو پر مهال ډانلډ ټرمپ د اسلامي هیوادونو څخه امریکا ته د راهګرو د راتګ د مخنیوي لپاره د امریکا د کډوالۍ د بدلولو ژمنه وکړه.
موږ به سل په سلو کې په جدیت سره امریکا ته د افراطي اسلام پاله ترهګرو مخه ونیسو. موږ بل انتخاب نه لرو.
وخت له رسیدو وروسته ټرمپ پر او اکثریت لرونکو مسلمانو هیوادونو بندیز ولګاوه. د ټرمپ د کار د امریکا د مدني ازادۍ او د ټولنې په ګډون د بیلابیل اړخونو احتجاجونه او ننګونې راوپارولې.
که واقعي ننګونې وي، دغه ننګونې باید په انفرادي ډول وپرتل شي، خو موږ باید داسې تصور ونه کړو چې یو ګروپ د بل په پرتله زیات خطرناک دی.
د دوه هیوادونو پر اتباعو د سفري بندیزونو موضوع آن د امریکا سترې محکمې ته ورسېده. د امریکا په ستره محکمه کې محافظه کار اکثریت له دغه بندي څخه ملاتړ وکړ. ټرمپ دغه پرمختګ هرکلی وکړ. جو بایدن په 2020 کال کې د یادو هیوادونو پر اتباعو د سفری بندیز پر خلاف کمپاین وکړ او د ولسمشر د ټاکل کېدو وروسته دغه بندیز پای ته ورساوه. اوس څلور کاله وروسته د خپل ټاکنیز سیالۍ پر مهال ټرمپ د امریکا په ویسکانسن ایالت کې خپلو ملاتړو ته ویلي دي چې په منځني ختیځ کې په خدای خانه کړي چې پر سفر یو بل بندیز ته اړتیا ده.
موږ د امریکا په متحده ایالاتونو کې جهاد ته اړتیا نه لرو. موږ خپل ستر ښارونو ته چې یو وخت ستر وو د ترهګرو په ځالو بدلېدو ته اړتیا نه لرو. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ ورځ زه سفری بندیز وضع کوم، د کډوالو راتګ ځنډوم او هغه ډول چې پخوا مې کړي امریکا په جدیت سره له ترهګرو لرې ساتم.
بلخوا بایدن په خپل ټاکنیز سیالۍ کې امریکا کې د کډوالو ونډه ستایلې. نوموړي د خپل ټاکنیز سیالۍ بسپنه ورکوونکو یوې ډلې ته ویلي دي چې نور هیوادونه له دې عمله چې تعصب کوي له ستونزو سره مخامخ دي.
ولې چین له اقتصادي اړخه دومره شاته پاتې دی؟ ولې جاپان په ستونزو کې دی؟ ولې روسیه؟ ولې هند؟ ځکه چې دوی کرکه کوي. کډوال هغه څوک دي چې له عملی موږ پیاوړي یو. دا ټوکه نه ده، دا افراد نه دی. امریکا ته د کارګرو یو سیل رامات دی. دوی غواړي دلته پاتې شي او د امریکا په پرمختګ کې ونډه واخلي.
بایدن وویل د کډوالو رامل امریکا پیاوړي ده. نوموړي وویل امریکا ته د کډوالو سیل رامات دی. دوی غواړي چې دلته وي او د امریکا په پرمختګ کې مرسته وکړي. د روان اپریل میاشتې د هارورډ د کاپس نظر پوښتنې ښیي چې کډوال او انفلاسیون د امریکایي رای ورکوونکو لپاره دوه مهم موضوعات دي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیولا غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
دا چې د امریکا غاک د پښتو خبرونو ملتیا کوي ډیر ډیر زیات مننه کوم. یو افغان فلم جوړونکي نجيبه نوري د یو شمیر نور خوځو په ملتیا د اوشن ګلوب په سیالي کې برخه اخیسته. د اوشن ګلوب د یو سلو څلور پنځو ورځو سفر دی چې د نړۍ د ګوډ ګوډ نه خځې پکې حضور لري. نجيبه نوري په دې سفر کې د افغان نجونو د تعلیم لپاره غاګ اوچت کړه ده. د امریکا غاګ د فارسي څنګه خبريال مهدی مهراین یو راپور برابر کړی چې اوس یې تاسو پښتو ژباړه اوري.
په یو سلو څلور پنځوس ورځو کې پر ټوله نړۍ کې سفر عادي سفر نه دی. هغه هم داسې یو سفر چې د عصري ټکنالوژۍ سره نه، بلکې د نیمې پیړۍ پخوانیو اسانتیاو سره ترسره کیږي. له جی پی ایس، انټرنیټ او لپټاپ کمپیوټرونو پرته په سمندر کې سفر. تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې په دغه کښتۍ کې ټول دولس تنه ښځې دي. اغه فعال خزی چې د سمندر په زړه کې د کمو اسانتیاو سره مقابله کوي، د یخنۍ، ګرمۍ او تند ویرانه لري. یوازې په دې هیله چې د نجونو د تعلیم شعار نړۍ ته ورسوي. د بریټانوي هیدر توماس په مشرۍ د مختلفو ملیتونو دولس میرمنې د انګلستان له ساوت امپټن څخه په یوې زړې بیړۍ کې په سیالۍ وتلې دي او په یو سلو څلور پنځوس ورځو کې د نړۍ شاوخوا را دوره شوي او د دوی بیړۍ پنځم ځای وګاټه. له دغو دولسو کسانو څخه یوه هم نجيبه نوري ده، یوه ځوانه فلم جوړونکې. نجيبه له داسې هېواد څخه ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو حق نه لري. افغانستان
ای سفر یا ای مسابقه دریانوردی به دور دنیا میان 13 قایق از کشورهای مختلف بود که آغازش از ساوت همتون انگلیس بود تا به کیپ تاون آفریقای جنوبی و از اونجا به اوکلند نیوزلند و از اونجا به پونتا دل است یوروگوای و ختم سفر ما دوباره برگشت به ساوت همتون انگلیس بود که در کل 8 ماه زمان برد، البته با 3 توقف در 3 کشور متفاوت، که در کل ما بیشتر از 150 روز در اقیانوس ها بودیم.
نجيبه د بامیان ولایت څخه ده، چیرې چې د سمندر څخه شاوخوا 2000 کیلومتره فاصله لري. هغه مخکې هیڅ کله په بیړۍ کې سفر نه وکړای.
برای ما چون هیچ وخت چنین سفر را انجام ندادم طبعا سخت بود. 8 ماه مدت زمان خیلی طولانی است و هر سفر ما بیشتر از 30 روز بود که ما در آبها بودیم. اما چیزی که خیلی خاص بود برای ما صلح واقعی، آرامش و آزادی را در اقیانوس ها تجربه کردم و این را هر روز برای افغانستان، برای زنان و دختران کشور ما آرزو کردم.
دی دلی پا دی سفر که دیر سخت ورزی تجربه کردی.
پیام ما از اقیانوس ها، جایی که صلح، آرامش و آزادی را به معنای واقعی تجربه کردم، بر شما زنان و دختران مبارز افغانستان است. پیام قایق ما در مورد تحصیل دخترها هست و شعار ما کی است؟ Educate a girl, change the world. ما در این سفر هستم تا صدایی باشم از افغانستان برای شما زنان و دختران سرزمین. این که ما با هم در کنار هم بر علیه ظلم، ستم و نابرابری می‌ایستیم و برای آزادی مبارزه می‌کنیم و امید او روز نام کار آزادی.
نجيبه دې سخت سفر ته زړه ښه کړ او د سمندر للارې د نړۍ شاوخوا وګرځیدله، خو د هیواد د نجونو راتلونکی اوس هم د طالبانو په منګولو کې بند دی. برښنا عمر خیل د امریکا غک واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پایته ورسیده. د دې خبرونه مطالب په سوشل میډیا کې د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي. هیله ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم زمونږه ملتیا وکړي. تر بل خبرونه پورې علاوه مش
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی